درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللې دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ټرمپ حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت یې دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټرمپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ټرمپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لس تنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر و. چیلنجرز بنګلور د 2,980,000,000 ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبی شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالب مشرانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم په اړه پراخ برګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځای اوسیدونکو هم ورسره ناول چلند کوي. او په جرمنی کې د ملي اتن د هنري پروګرام ترتیبون کې وایي
موږ د نوي نسل د پاره غواړو افغانستان د بډای کلتور یو برخه چې اتن دی هغوی ته وښیو.
نغدي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیول امر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارول دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکوي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړی دی. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتمه په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د ښځو نجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او له ټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. د افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرکړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل ایکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالی جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالی جنایي محکمې د حکم هرګلې کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالی محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګ مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخن نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهه د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کوي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې د غپریکړې ستایلي او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستند شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنی لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستۍ پریکړه هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل کڅوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملی کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د زپلو مخه نیسي.
گرچن که اجرای این
قدم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکاري د نه لرلو له امله ستونزمن دی. خو له سیاسي او حقوقي اړخه یو مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته د وی چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکیل دي مسؤلیت نه لري او بل اخره د ظلمونه د پای ته رسیدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د ومې مادې لمخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اگست له 15مې په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوی چې د طالبانو له جنسیتي پالیسۍ سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلاره بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای 8مه په خبري کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. دوی د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3مه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټ لري. په خوانی افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په سیمه ییزو شخړو کې زیاتوالی راغلی د روسیې د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري، بلکې سیمه لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هاند که څه هم طالبان او د هغوی پلویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقلیت یو پیاوړی مملکت په رسمیت وپیژنده، او تر دې راه د پولیس طرح په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر هم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګری د اړخه په اندېښنه کې ده، یعنی د داعش او القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې، خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د روسیې د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیواله ټولنې سره د اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت لوروسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
د افغانستان مسایل ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیه تیره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره یې له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړه، تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په استودیو کې ده، له دې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي روسیې تیره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیز د بې شمېره بې پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په 13 کلنه جګړه کې تر ټولو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په برید کې له 128 بې پیلوټه او 14 توغندیو کار اخیستل شوی و، چې هوایي ځواک توانېدلی 112 بې پیلوټه الوتکې او توغندي شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدونو وروسته پر خپلو سوشل پاڼو لیکلي دي چې روسیه داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیه ده چې هڅه کوي اوربند ونشي. دغه پټکو پر روسیه دي نور تحریم نه وزشي. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دی بندیزونه ولګول شي، چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکراین په لویدیز کې د لوستک خار خروال وای د بریدون لکبله یو صنعتي سیمه کې اور لګیدلې، خو چاته مرکشوب لا وخت نه ده. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونه د هغو بریدونو ریکارډ مات کړی چې روسیې د روانې میاشتې په پیل کې په 550 په پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو کې د اوکراین بیل بیل خرونه پنه کړی و. روسیا پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یرک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیا دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړي اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه ږدي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند تر څنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو، د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او 4 کاله وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو تر څنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو تر څنګ افغان کډوال سپکوي او آن تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې 40 کسان راغلل او هغه یې واهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او آن په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی، په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې آن ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته ویل،
دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او تپنچی به یې راوویستي او ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1,000,000 تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو 1,500,000 نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځي لاړ شه. نوموړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرایلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرایلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل،
آزار او اذیت او شکنجه،
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
تایزشت گرفته شوه.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې وروسته مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لاله دینې ټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه غړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګوندي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي زورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبه په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بون ښار کې جوړ شوی و، د ملي اتن لسکونو مینوالو په کې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل، د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د یوې برخې په غږیږ زبانه پیلی شي.
د جرمنی په بون ښار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سه شنبه په ماښام د جولای په اتمه په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و، چې د مسؤلینو په خبره د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن ښودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکله سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکله معلومات ترلاسه کا، همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغوی ته وخیو، تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمېر ګډونکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل،
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوخوي او په ټولو مراسمو کې خوخوي، سپو ودونو کې، سپو میلو کې، او سپو خصوصی محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل،
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده، او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي، زموږ د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي له آلاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه بهر لا هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینهوو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي و چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روختون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوري نظام په مهال پیل شوی وي، او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وي بیا پیل شوی. د دې روختون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
دا پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړي پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل،
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یې یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافه کې پراته وی، د دغې ډی ایش تاسو ډېر مستحق ویم.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو، خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی، او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي.
عالم مینا مینا نشتا بسم الله خوش بلی عالم مینا مینا نشتا بسم الله خوش بلی سوداگری لیو خو بلی خرسبی